شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. سلامونه او ورسره خبرونه. په پلخومري کې د یو بس او ټریلر د ټکر په نتیجه کې اته تنه مړه شوې دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري آژانس باختر وایي په دې ترافیکي پیښه کې یو لس نه نور روبل شوې دي. په پلخومري کې د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو حالت نازک دی او احتمال شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. وی سلسله چې شدت په د ریشتر په حساب 4.8 درجه و نن ماسپښین کابل او د افغانستان یو شمیر دور ولایتونه ولرسول. د زلزله د ماسپښین په 3 بجو او 20 دقیقو وشوه. د جرمني د زلزله پیژندنې څېړنیز مرکز څرګندوي چې د دې سلسله مرکز په سوربي ولسوالۍ کې تر مزکل 10 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزله له کبله د سر او مال د تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. څه باندې درېونه مخکې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې به سلسله تر زرو تنو ډیر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ژوبل کړل. ټاکل شوی دی چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سبا کابل ته سفر وکړي او له طالب چارواکو سره د سکرو د بې پاړه خبري وکړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر به د یو پلاوي په مشرۍ له طالبانو سره د سکرو د بې د ټیټېدو او ترانزیټي مسلو پاړه خبري وکړي. طالبانو په ورستیو کې د سکرو پر صادراتو ګمرکي تعرفه لوړه کړه، خو لا هم د دوی په وینا پاکستان ته هر ټن سکاره تر نړیوالې بې $10 په ټیټه بیه صادروي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د سعودي عربستان په جدي کې د عرب مشانو غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه بل منځري ختیځ لري نشي ځکه د دې سیمې ثبات مهم دی. ولسمشر بایدن په دې غونډه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د $1 میلیارډ مرستو ژمنه وکړه. د سعودي عربستان په جدي شهر کې د خلیج د شپږو هیوادو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشانو سره په ګډه غونډه کې ولسمشر بایدن برخه واخیسته. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغونو له پورته کېدو سره خلکو په ناځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وژغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پلسکونو کسانو ته مرګ له واوښته. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیا پوه شوې ده چې اوکران وروسته تر بلې پیاوړي کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکراینیان تر فشار لاندې راولي او ویروي. تودې او وچې هوا چې بادونه ورسره دي د اروپا په جنوب کې د لګېدل اورونو د مخنیوي چارې ټکنې کړې دي. دا اورونه په ځانګړي ډول په فرانسې او پرتګال کې پراخ شوي، خو تیر اونۍ په کرواتیا، یونان، اسپانیا کې هم اورونه لګېدلې وو. د فرانسې په ځنګلونو کې نن 15 ده چې اورونه لګېدلې دي او د اطفایي شاوخوا 3000 کسان هڅه کوي چې دا اور مړ کړي. د هوا له لارې هم د دې اورونو د وشلو هڅې روانې دي. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو الوتکه د اور وژنې د عملیاتو پر مهال ولوېده او پیلوټ یې ساور کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکو چلر وشتو ساتونکو کې داسې کړای. کابل اسمان ځای چې ورځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 13، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان ځای چې ورځ د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 22.
دا سجرډو ماشامنی خبری مچاله اوري. د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړي. نړیوالو ته افغان مسله لا هم مهمه ده. د سیاسي علومو د استاد ودیف صافی نظر ماخسته
نو غواړي چې سعودي چې په یو پاچاهي یا عبارت په نوم باندې جوړ شي.
د کونړ د چپی دری ولسوالی خلک مرستو ته سترګې په لاره دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغل دي، په خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو د وس او د توان نه بهر دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه آثار اخشار فیزي وایي چې سوداګر ستونزې لري.
پیسې استول د کورسپاندنت بانکونو له لارې جنسه سلوي خورځې په بار کې نیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دوو مشانو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او کار موضوع یاد کړه او په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې مبارزه اړینه وبلله. جزئیات فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لازیاتي سوله ییزې خوندي لیدنې د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خبرسوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا درمنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشددو ټکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې داعش او القاعده ډلې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خبر سوي دي. هغه څه چې طالبان ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور کریا رات المحفوظ دی امریکہ اشغال کر پاکستان کے خلق و حقوق تلف کی عدل خلق و کورونا خلق و جائیدادونا خلق و تاثر عامن کے نو ضرور عام خلق و مختلف و طورون و زندان کی خاتو
دا بدا سی حال کی دا چی طالبانو پر خزو دنور محدودیتونو ترچنگ دا خزو مخبتول هم اجباری کردی دی. هم دارنگا وران دی طالب بیان ذبیح الله مجاہد آزادی رادیو سر خبرو کی ویلی دی به هیچ چاته د افغانستان لخاور د نور هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنکړي. خو په تیرې غوایي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان له ولیعهد سره د افغانستان په تړاو په جده کې پرون خبرې وکړې. د افغانستان موضوع ولې لا هم د نړۍ د مشرانو د غونډې د اجنډا برخه وي؟ په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد وزیر صاحب په دې نظر دی چې پر اوکراین د روسیې برید د افغانستان مسله نور هم مهمه کړې ده. پوهاند صاحب دا خبره داسې توضیح کوي.
د افغانستان موضوع ډېر ډېر ورته ډېر لایق یو موضوع ده او وړو د اندېښنې وړ محل هم دی جغرافي د لحاظه او د اتحادیې د اروپا سره دا اندېښنه شته چې که افغانستان له لاسه لاړ نو دا ټوله ایشیا امنګ په لاس کې بربیا نه وي. نو د ستراتیژیکو اهدافو دپاره یې هم سعودي سره هغه پلان چې په افغانستان کې موقت ډول سره زما په مطالعاتو چې لرم غواړي چې سعودي ټیپه یو پاچاهي یا عبارت په نام باندې مستقر شي او جوړ شي چې هغو کلو پورې چې لکه دا اوس د بایډن تللی سعودي ته وایي چې په موډرنایزیشن د سعودي سره مشرانو سره خبرې کوي. نو تر څو چې موږ هم دې مرحلې ته رسیږو داسې یو پټن نمونه حکومت یا زحمت په افغانستان کې باید رامنځته.
د سعودي عربستان او د امریکا او مشرانو په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقوقو موضوع سره هم تماس نیولی دی، خصوصا د کار او د زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان د ښځو حقوق د سعودي عربستان او د امریکا د پاچاهانو یا مشرانو لپاره مهم دي؟
د بشری د حقوقو په مجموع کې چې د شمادي په 1943 کال کې لانسیو بیانو کنوانسیونونه لري، بیا په دوه بخشو په 1968 کې اجتماعي او کلتوري او فرهنګي حقوق د بشری او اقتصادي او سیاسي حقوق د بشری، دغه ټولو نه غرب او صرف نظر دی چې فقط اسلام په اساس دوی مجاز دي داسته لاړ شي او کار ته وکړي، لکه د ښځو او جنکیانو په مورد کې په دې لحاظ دوی بشری کوي چې هغه هم یو نسل دی، او دا متل همیشه یادوي، علماو یاد کړی ده، او زوته یې په دې کې وایي چې که یو نارینه عالم کیږي یو نفر به عالم شي، که یو ښځه عالمه کیږي ملت به ټول عالم شي. نو په دې لحاظ باندې په دې پافشاري لري چې د ټول بشري حقوقو جملې نه دا دوه ومني، اسلام ته هم مانې نه دی، موږ د سره راځي کیږو. دا یو لاره زمونږ د اسلامي امارت د آئنده لپاره دوی یو څراغ خپله ورکوي چې که داسې وشي بهتره به وي، چې دا یې بالاخره بیا په رسمیت پېژندلو ته هم لار خلاصولی شي.
سره له دې چې طالبانو ټینګار ویلی دي چې د افغانستان له خاورې نه به بل کوم هیواد یا امریکا یا متحدینو ته کوم ګواښ نه متوجه کیږي او دوی به اجازه ورنه کړي، طالبان کوم ګامونه کېدای سي واخلي او سیمه ایزو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي؟
دوی په ځان مطمئن دي چې موږ خارجي ترورستان هم پېژنو، حتی داعش هم پېژنو، اما مخالفي جګړه مو سره کړې، بیا یې مونږ سره کوو. یعنی کې دې بدیل ته کفته چې فکر وکړي چې روسان به راشي راولېږي دلته، دې مخابه تروریزم افغانستان ته ونیسي، یا پاکستان به راولېږي، یا ایران به راولېږي، یا خپل امریکا به راولېږي چې دا شل کاله دلته و چې تروریزم د افغانستان نه ریښه یې قطع کړي، دا یې ونشول کولای. او طالبانو دا ویلي چې مونږ یې پرېږدو، او مونږ دلته کوم قوت دی تروریزم به بین المللي یا کوم اورګنایزیشن منظم نه لرو، نوینو نم دې پرېږدي چې دوی وکولی شي دا حملې او بیا څه خاصه چې د افغانستان نه نورو هیوادو ته صادر کړي او کار پرې وکړي، دا یې تضمین کړی دی. او په دې باندې هم طالبان چې ټینګ ولاړ دي چې نور هم پېټینګ ودرېږي، دا د افغانستان ملي منافع هم دي، اداري توامیت هم دی، او د واحد ملت جوړولو آینده هم سرنوشت تعینوي.
د حقوق او سیاسي علومو استاد وزیر صاحب
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چپی درې ولسوالي سیلاب ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چپی درې ولسوالي کې لاس ورځې مخکې سیلابونو اته تنه ووشل او ګڼ مالی زیانونه خلکو ته واړول. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې قومي مشر مولوی عبید الله رحمانی وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنی کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، تړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تخریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو، او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه اړولي ولدی، دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دی. زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کړي دي، کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي، دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کړي دي، خلکو ته زیان اوخته دي. یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمین دي، یو په تله کې او بل هم په دیګل کې.
د چپی درې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپر فارس رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شویو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندویو ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
او دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې نیولې شي. په pasajiradu.com کې تاسو د ازادي راډیو د خبرو شویو راپورونو متن وستلی شي. کوم مطالب چې په pasajiradu کې تاسو د ورځې په ترڅ کې اوري هغه مطالب تاسو په pasajiradu.com کې موندل شي. همدارس ویډیوي راپورونه هم د pasajiradu په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې یو شمېر افغانان د خوراکي موادو او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت لري. علت یې څه دی؟ موضوع مو د اقتصادي چارو لوی وقار پوه اسرخ شافیزي سره څېړلې ده. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره یې نن د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ. دا مرسته به د منځني ختیځ په هیوادونو او د افریقا په شمال کې په هغو هیوادونو باندې چې د خوراکي موادو د بیې له کمښت سره مخامخ دي ولګول شي. جو بایدن نن د عربستان په جدي شهر کې د خلیج د مشانو سره یو ځای او همدارس د عراق او مصر له مشانو سره په سرمشیزه کې برخه واخیسته. د پرون په جدي کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشانو سره وکتل. د پرونی کتنې تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اتمي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پر کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونو او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړي ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټه روغ بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د زیمبابوې او هالند کرکټ ملي لوبډلو پرون د 2022 کال د شلو ورونو د نړیوال جام د غوربي سیالیو په نیمه پای لوبه کې لوبي وګټلې او په دې سره په استرالیا کې د نړیوال جام سیالیو کې خپل ځای پیدا کړ. زیمبابوې په نیمه پای لوبه کې د پاپو نیوګینی او هالند بیا د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته ماتې ورکړې. زمبابوې په خپل نوبت کې په شلو ورونو کې 109 نوي منډې کړې وې، خو مقابل لوبډلې بیا یوازې 102 بیا منډې وکړې. په عین حال کې بیا امریکا د هالند لوبډلې ته په نیمه پایلوبه کې یوازې د 138 منډو هدف ورکړې و چې د لوبې په شلو اوور کې په داسې حال کې پوره شو چې هالند یوازې درې لوبغاړې سوځېدلې و. یو شمېر افغانان د خوراکي او سون موادو د بیو له پورته کېدو شکایت کوي. دوی وایي بې وزلي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او د خوراکي موادو بیې په ډېرېدو دي. تېره چهارشنبه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوه راپور کې په افغانستان کې د افغانانو په ژوند د بدو اقتصادي اغېزو په تړاو خبرداری ورکړی و. جزئیات په دې راپور کې.
مدینه سنگارون کې دا د خپل کور د شپږ تنو مسؤلیت او نفقه ورتر غاړې ده. دا پیغله وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې کار بند شو او اوس د خوراکي او سون توکیو د پلور توان هم نه لري. هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورځ تر بلې د خوراکي او سون توکیو د بیلو پورته کېدو شکایت کوي.
سنگارتون می درلود، کار روزگار می خوه، د ژوند ورځنی لګښتونه می د خپل خویندو لپاره چمتو کول، خو لکه چې طالبان واکمن سول کار روزگار نسته. یو څو وخت آرایشگاه و، خو وروسته به هر ورځ طالبان زموږ دروازې ته راتلل چې آرایشگاه بند کړی او موږ ته مالیه راکړی. د ورځې به درې تر څلور ځله راتلل، هر یو ته مو مالیه ورکوله، کوم مالیه نه ورکوله به د ورځې به موږ راوسته.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې نجونې او ښځې د زده کړو سربیره له کار کولو هم منع شوي. د طالبانو حکومت تورن دی چې نه دی توانېدلی د افغانستان اقتصادي وضعیت مدیریت کړي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې او همدا ډول نورو خیریه بنسټونو او هیوادونو ورسره پریمانه مرستې هم کړي دي. خو مدینه ادعا کوي چې پر دوی مرستې هم په عادلانه ډول نه دي ویشل شوي. عقلا یوه بله میرمن ده چې په مخکینی حکومت کې ګندون کې وه او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټله، خو اوس بېکاره ده. دا میرمن وایي میاشتې کېږي چې د کار په حادثه کې ده، خو دا چې طالبانو پر ښځو کار بند کړی نه ده توانېدلی کومه دنده پیدا کړي. هغه وایي د طالبانو په حکومت کې امنیتي او اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
د اسلامي امارات راتک سره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د لومړنیو توکو بای ډیر رپورت شوی دی، د وړو او غړیو بای ډیر رپورت تللی او امنیتي وضعیت هم خراب دی.
لدی وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداري ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې د چنګاخ په درويشتمه نیټه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ډیرو خلکو ژوند تر اغیز لاندې راوستي. په دې راپور کې راغلی و چې 2021 کال د جولای راهیسې په افغانستان کې د خوراکي او نورو توکو بیې له 55 یو سل و سلنې ته پورته شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې ولې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي د غړي او سرخ شافیزي نظر واخیستې.
یو دلیل دغه دی چې په بیملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوې دي، حتی په امریکا او اروپا او په نور هیوادونو کې هم قیمتونه جګ دي. په دلیل نرخ هغه شی نه دی چې پخوا و. دوهم دلیل دغه دی چې موږ په خپل تولید نه لرو، مصرف لرو، ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% یې راوردوو، په شمول د غنم او اوله. په دې خاطر باندې موږ بیندلی مارکیټ سره موږ تړلي یو. کله چې هلته قیمتونه جګېږي دلته هم قیمت جګېږي. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو څه مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د خلکو شکایت داده چې د ډیرو شانو بای سید چې تاسو مشاره وکړي چې په نړۍ کې هم د ډیرو خوراکي موادو بای لوړ شوې دي، خصوصا د اوکران جنگ ډیر اغیز کړی دی او خصوصا هغه هیوادونو ته دا مسله ډیره متوجه ده چې له اوکران او روسیې څخه واردات کول او اوس یې نشي کولای. لیکن افغانستان داسې ویل کېږي چې لا دا ستونزه نه لري. تازه د پیټرسبورګ په کانفرنس کې اقتصادي فورم کې یو شمېر افغان سوداګرو چې ګډون کړی وي هغوی له روسانو سره قراردادونه کړی دي چې په ارزانه بیه به غنم واردوي. نو شاید له نړیوال بازار سره څخه افغانستان متاثر وي، خو دومره ډیر نه لکه هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول له دغو هیوادونو څخه پخوا واردات کولای شوی او اوس یې نشي کولای. اما فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت هم مالیه ډیر لوړی کړی دي؟
خب ډیر درایل شتون لري. یو بل خو د کاست اف بزنس یا قیمت او عمشه د تجارت په افغانستان کې ډیر زیات شوي په دې چې موږ د سویفت د سیستم څخه ګټه نشو پورته کولی. د سوداګر چې خپل د مال د اخیستلو لپاره پیسې لیږدوي نو مجبور دی چې د پت یا حوالی له لارې دا کار وکړي چې هغه لګښتونه یې ډیر زیات دي. مثال په توګه په یو میلیون کې مخکې $15 یا $10 ورکول خپل حساب صحیح ترانسفر کول، اوس د یو میلیون لپاره $15,000 باید پیسې ورکړي چې صرف د کیټیکي دا قیمت د تمام شد د سر زیاتی. او بل دا بدلیزونه چې په افغانستان باندې دی د ځینې عادي لارې ګټه پورته کولی نه شو، مجبور یو چې د نور غیر مستقیم لارې ووهو. او دا ټول د تجارت د تمام شد نرخ جګوي.
لیکن یو شمیر خلک وای چې کله دی بایو دی جنسونو بای لوړ شي سوداګر قیمتونه لوړوي، خو کله چې برته ټیټ شي مثلا دوی د تیلو یا د جنو نور موادو یادونه کوي چې کله په نړیوالو بازارونو کې قیمت ټیټ شي سوداګر برته نه ټیټوي، هغه لوړ قیمت ساتي له ځان سره.
داسې دی چې مونږ یعنی په انټرنیټ کې بدلی مارکیټ سره نخلول شوی یو، اما په عمل کې د مارکیټ سلری یو. ما ارزو کړ چې یو پیسې استول د کورسپاندن بانکونو لالیاری جنسه سلوی خورز په بر کې نیسی، یعنی تر سو چې مال دازی دا 2-3 میاش په بر کې نیسی. مال چې راو رسیدل نو هغه مال تر هغه وخت پورې چې خرڅیږي هغه نخ باندې خرڅیږي چې دا تمام شوی ورته. او یو څه داسې استفاده جو خلک هم شتون لري چې متاسفانه په موږ کې هم داسې نیمګړتیاوې شته دي، او ځینې خلک یو موافقې کړی هم دلته شتون لري د سوداګر په منځ کې چې هغوی د خلکو د مجبوریت څخه ګټه پورته کوي او غواړي چې ډېر پیسې ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوي غړی آزر اخش حافظي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې ورسیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې چې لرو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. داغه پیغامونه دي چې مشته ثبت کړی دي.
زما دا پیغام دی در لوټپورو چارواک پر ورسی د باغرام پولیسوالۍ د ګری په سیمه کې د کولرا مرض پیدا شوی ډیر جدید وروره. نو دغه لولپوري چارواکي دي توجه ورته وکړي د یو دوا او د یو شي کلینیک ته ورته پاله کې د خلک ډېر د مشکل سره دي، ډېرې وژلې دي، ډېر وسالن پخته دي.
سلامونه ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن مې خیو راپور واورېدی چې ډېر خوشنونکي او زړه بوګنونکي وو. هغه دا چې طالبانو د دارلمان ماڼۍ څخه مدرسه جوړه کړې ده. هغه ماڼۍ چې سوونه کلونه وړاندې جوړه سوې وه مجاهدینو د جهاد له برکت هغه سروي سروي او غلبیل غلبیل سوه. ما څو کاله وړاندې بیا هم په میلیونونو افغانۍ باندې هغه جوړه او د افغانستان د سلمې کلیزې د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت باندې هغه جوړه وي. پتې تاسو امانن رس طالب د دارلمان ماڼۍ څخه مدرسه جوړوي. دلته د مدرسې مسجد مکتب هیڅوک خلاف نه دي، اما هر څه خپل حد و حدود لري. دومره ودانۍ نه وي چې طالبانو دغه څخه مدرسه جوړه کړې وي چې دوی ولاړه دارلمان ماڼۍ کې مدرسه جوړه کړه.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. نوم مې محمد مزید ده، خوست ولایت نه. که څه هم په ټول افغانستان کې د برق ستونزه شته، خو په خوست کې بیل خصوص په خوست کې ډېره ستونزه ده. موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده د حکومت څخه چې موږ ته برق راولي خوست ته، ځکه چې هلته بیخي زیاتې فابریکې شتون لري. دلته مثال بیخي زیاتې کارخانې دي، برق نشته، خلک ستونزو سره مخامخ دي. موږ ته باید برق را په وخت سره ورسول شي، ځکه چې که چېرته برق نه وي موږ غټې ستونزې غټې پروژې له منځه بیا ځي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه ابراهیم زمتازی. رنگا رنگا عذابونه په افغانستان کې نه پوهیږم چې ملت ملامت ده، ملت ګناهګار ده. حکومت کله زلزلې، کله بارانونه، کله طوفانونه، قیمتیانې، دا به زموږ اعمالو پورې. موږ چې توبه الله ته ونه باسو صادقانه، خپل زړونه، خپل ژبه، خپل فکرونه، خپل قیادت سم نکو، موږ به هیڅکله ښه ورځ ونه وینو. افغانستان کې هر وخت جنګونه، بربادي، قیمتي، دا څه حال ده؟ اوس پکې کورولاب کې را پیدا شو. بعض ولایتو کې شل کسې وژلي دي، او الله دې هغه وبخښي او الله دې نور د پیټکې ورته کېښودل کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.